ماتولو وروستا همدا شیبا کابل تر ورسېده د کابل په هوایي ډګر کې ده او د خلکو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوې ده. دولتي چارواکي هم هلته شته او یو زیات شمېر مینوال د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم هلته راټول شوي دي. قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې بنن تاسو ته په دې اړه مفصل معلومات درکړو. اوس د ازادي راډیوي مجلې 19 پروګرام واورئ.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو خپرونې ته مو هرکلی کوم. ومان یم رادیوي ادبي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې افغان ساینس پو استاد محمد رحمت الله تنها راته وایي چې کومې څېړنې د نړۍ د ځوانو ساینس پوهانو ترمنځ لومړی مقام ګټلی دی.
د ما څېړنه چې په افغانستان کې د کابل او شمال سیمو کې د راډون ګاز د سطحې اندازه کولو دغې څېړنې په همدې سیالۍ کې لومړی مقام وګټ.
ځوان انځورګر عبدالله ارباب مو د لور تحریک په نوم له مدنیات څو خبروي. د ادبیاتو په برخه کې د سږ کال د نوبل د جایزې په باره کې مرکه لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د افغانستان د مطبوعاتو اتحادیه رامنځته شوه. د بختر اژانس د خبر له مخې په غونډه کې چې لامدې عمله تېرې اونۍ د کابل د خدمتګارانو د بنسټ په دفتر کې جوړه شوې وه، د افغانستان د مطبوع د اتحادیې رئیس عزیز الله ابراهیمي وویل دغه اتحادیه په هیواد کې د تباعتي چارو د ښه سمون په مقصد جوړه شوې او 150 مطبعې غړیتوب لري. په دې غونډه کې د پوهنې وزارت معین ډاکټر شفیق سمیم په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوري ریاست له لارښوونې سره سم د پوهنې وزارت د ښوونځیو ټول درسي کتابونه د هیواد په مطبوع کې چاپیږي. د ریپورټ په اساس چې فریډم هاوس خپور کړی دی، په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي څو ځله محدوده شوې ده. فریډم هاوس چې مقر یې په امریکا کې دی او غیر دولتي اداره ده، وایي چې 2015 میلادي کال په خپل وار سره 15 کال دی چې په پرله پسې ډول د انټرنیټ ازادي پکې محدوده شوې او د حکومتونو شمیر زیات شوی دی چې پر داسې معلوماتو بندیزونه لګوي چې خلکو ته ګټه رسیږي. د دې پروژې مشر سانیا کلی ویلی په دوامدار ډول پر وګړو او شخصي سکتور فشار راوستل شوی چې داسې مواد په انټرنیټ خپاره نه کړي چې د ځینو حکومتونو د ګټو خلاف وي. د چک جمهوریت یو پیژندل شوی سندرغاړی کارل ګوت د زړه د حملې له امله په روغتون کې بستر شوی دی. کارل ګوت 21 کلن دی. نوموړی په پخوانۍ چک سلواکیا کې لږ تر لږ 9.5 خلکو لخوا تر ټول غوره سندرغاړی ټاکل شوی دی. د ګوت د سندرو لومړی البوم په مخکینی شوروي اتحاد کې خپور شوی و او 4.5 میلیونه کاپیګانې په کم وخت کې خرڅې شوې وې. ویل کېږي چې د کارل ګوت د سندرو 3 میلیونه البومونه تر اوسه پلورل شوي دي.
خوست ادبی بهیر د درویشتو شیری ټولګو شاعر ولمانځه نورال زموږ د همکار نجیب الله الوخیل پر راپورټ کې.
خوست ادبی بهیر او د خوست لینکن خوانیز مرکز په ګډه د ولسی شاعر وزیر محمد روغ لیونی د ادبی هڅو د قدردانۍ په موخه ستاین غونډه جوړه کړې وه او په دې ادبی محفل کې د خوست ګڼو شاعرانو او د شاعر یو شمېر مینهوالو برخه درلوده. روغ لیونی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې
د درویش شیری ټولګه چې موږ جوړې کړې دي په ډېر سخت شرایط کې جوړې کړې دي او زه د وطرته په کورنۍ شاعر وزارت کې صاحب منصب وم. نو دې وخت علاقه مې لرله، بیا چې زه تقاعد شولم بیا د الکوزین د نړیوال شرکت کې مزدور شولم. نو هغه ځکه هم داسې وخت نه و اګیزنه به ویګا پر لګیا و، خو دې ډېر کم وخت څخه مو ډېره استفاده کړې ده.
روغ لیونی په دې اړه چې څنګه دومره پریمانه شیرونو لپاره سوژه او فکر پیدا کولای شي وایي،
څوک یوه خبره چې مته وکړي یا خپلې جمله وایي یا مور دل نه یا خبره په کتاب کې ویل، بیا د سړي د خولې نه یو رم کنه هغه په متاثر کې هغه جمله نه ځای شي جوړه واشه.
د خوش شخصیت پانتون د ژبه او ادبیاتو د پوهنځي استاد نور الله خادلیون خلوی چې روغ لیونی د رحمان بابا شاعری متاثره دی او د هغه د شعر رمز موندلی نو د هغه په شان ساده او د ولس په ژبه شاعري کړې ده.
جمعت ملګرو په ملا ښکلی وي، ژوندون د خلکو په سبا ښکلی وي. دا په پښتو کې یو متل تیر شوی، وایي چې مړی په ژړا ښکلی وي. د چا ښایست وي قدرتي په نصیب، څوک په وعده څوک په وفا ښکلی وي. که دې غزل ته وګورو په ساده کلمو کې د ولس خبرې دي، نو خود به شاعر بیا درویشت ټولګې چاپوي، خود به ولس په راډیو کې د ده شعر وایي، او خود به دته د ولس شاعر ویل کېږي.
شاعر او کره کتونکي سیف مومن په خپلو خبرو کې د روغ لیونۍ هیوادنۍ او ولس سره همیشنۍ مینه وستایله. وی ویل چې روغ لیونۍ که د نړۍ کومې برخې ته تللی، خپل کور کلی هیواد جمع او حجره یې نه ده هېره کړې، او تل د خپل هیواد نادودو او بدمرغیو ته کړېدلی دی.
پښتون لیونۍ په دې هم ځورېږي چې زما د جرګو وطن ولې د جګړو په مرکز باندې بدل شو. لیونۍ خپل نیم عمر په دې غمونو کې تېر کړو چې زما د ګلونو ګلدرې ولې د ویر په کنډوالو بدلې شوې دي، ولې د سندرو د کاپیریو په جزیره د ویرونو او ساندو تورخلي دیوانو چپا وهللی.
یادونې وړ ده، شاعر وزیر محمد روغ لیونۍ د خوست ولایت د لکڼو د سیمې اوسېدونکی دی. د وطن مینه، ورونه او ګلونه، نیمګړې هیلې، د ویاړ شملې، زوړ لستوڼی، ماته بیړۍ، سپېڅلې ولولې، ستړی ژوند، مات قلم، د ژوند خوندونه او غمونه، ولسی بهیر او نور، د الحاج وزیر محمد روغ لیونۍ د شعري کلامونو ټولګې دي چې په وروستیو څلورو لسیزو کې چاپ او خپرې شوي دي.
مختاج
ځوان انځورګر عبدالله ارباب څه موده له مخه د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړی وو. دې تحریک په لنډه موده کې ګڼ رضاکاران موندلي دي چې په دې ساحه کې فعالیت کوي. نور حال له ننګرهار زموږ همکار باز محمد عابد راکوي.
په پښتنه ټولنه کې دا دود له پیړیو راهیسې را روان دی چې د زوی په پیدایښت خوشحالي کوي، خو د لور پیدایښت باندې نه یوازې دا چې د کورنۍ غړي خفګان ښکاره کوي، بلکې مور یې هم له ډول ډول تهدیدونو سره مخ کیږي. همدې نیمګړتیا ته په کتو سره وتلي انځورګر عبدالله ارباب په خپله فیسبوک پاڼه د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې له دروند استقبال سره مخ شو. دا چې د دغه تحریک موخه څه ده خاغلی عبدالله ارباب راته وایي.
د لور تحریک اساسي هدف دا دی چې تیرو لسو کلونو موږ تاسو ګورو چې د ښځو د حقوقو په نامه باندې چې کوم یو قسم ته تجارتي کار پیل شوی دی چې په حقیقت کې د ښځو د حقوقو دپاره د کار کول په ځای د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر کړی دی. پیل هم دا غزینه دی چې که یو مور حامله شي په زموږ په ټولنه کې، او هغه چې ته لور یې او په دې باندې هغه کورنۍ خبره شي، د دغې ورځې نه چې کوم فشار په مور باندې او کوم فکر د هغه لور پیدا کیږي د هغې په حق له موجود دی، تر څو پیدا کیږي هغه یو بدبختي، بیا د هغې نه وروسته د دې د لویدلو په جریان کې چې کوم حقوق دي هغې ته فرضاً پام نه کول، بیا د هغې د واده مسایل چې په هغې کې کوم مشکلات زموږ په ټولنه کې موجود دي، مثلا د ښځې کوم حقوق چې دي، یا د لور د ولور مسله ده، د هغې د رایې د نه غوښتلو مسله ده، د واده نه وروسته چې په کور کې د هغې سره کوم تاوتریخوالی کیږي. نو دا ټول مسایل موږ غواړو چې دا ځل د اسلامي اصولو په رڼا کې ښځو د حقوقو دپاره، د مور د حقوقو دپاره، د لور حقوقو دپاره، د همدغه تحریک د لارې نه په خپله ټولنه کې په یو رضاکار شکل دغه پروسه مخکې ویسو.
د تحریک له پیلېدو سره سم د دغه تحریک د یو تنغړي زیورامان لالا خیل په کور کې لور وزېږېده. نوموړی وایي چې د لور په پیدایښت لومړی په کور کې ختم شریف وکړ، او بیا یې د تحریک ملګري راوغوښتل او میلمستیا یې ورکړه.
الحمدلله ارباب صاحب د لور تحریک په نامه باندې کوم تحریک پیل کړی، زم په دغه تحریک په دې لومړیو کسانو کې وم. د نیک مرغه چې د همدغه تحریک په شروع کې ما ته الله تعالی یو لور راکړله. څنګه چې خلک د زوی په پیدایښت کې پروګرامونه کوي، ما داسې د لور په پیدایښت باندې پروګرام وکړ. لومړی مې د ښځو لپاره په کور کې د خپل خپلوان هم را دعوت کړل، کومه سنت طریقه چې ده په هغې طریقه باندې مې ختم وکړ، دوستانو او د خپل خپلوان هم را ټول کړل، ډوډۍ وخوړله. بیا د هغه نه وروسته خپل ملګري و دوی ته مې دعوت ورکړ. لکه څنګه چې یو زوی کې خلک مصارف کوي، داسې ما په لور د لور په پیدایښت باندې مصارف وکړله. اکثره به کې هغه کسان دي کوم چې د لور تحریک غړي دي، په همدې خاطر باندې چې زما دا خوشحالي زیاته شي او د دوی سره دغه تحریک عملی اجرا کړم.
دا چې د لور په پیدایښت د پلار خوشحالي په اروایي لحاظ مور ته څومره قوت بخي، د دغه تحریک یو تنګړی ډاکټر اسدالله خالیزی راته وایي.
دغه د لور تحریک چې شروع شوی دی، دا به په اروایي لحاظ دا ښځه په دې متکی کې باوري بیا کې چې زم په دې خپله کورنۍ کې یو فعال او د حساب وړ موجود یم. موږ به د مور د پاره کار کوو، د لور د پاره به کار کوو. دغه مور به په اروایي لحاظ دې ته آماده کېږي چې په خپله دغه روان شوي یا پیل شوي تحریک سره په خپله مرسته وکړي. په دې کې به د ښځو برخه هم ډېره وي، او کله چې ښځې د دې تحریک ملګري شي، زمونږ د دغه ټولنې دغه رنځېدلې کړېدلې قشر ښځو ډېرې ستونزې به د دوی په واسطه حل شي.
د لور تحریک یو بل تن فعال غړی انجینر اباسین بهیر وایي چې حسب وکړي چې د دغه تحریک ریښې ټولنې ته وغځوي.
دا یو نیک پال دی، ویاړو چې په پښتني ټولنه کې د هغه دودونو په وړاندې د ښځو په وړاندې د تبعیض نه ډک وو. دا د نن راټول شولو، د یو ملګري لور پیدا شوې وه، د هغې په ویاړم یو میلمستیا پارټي وه، ټول ملګري پکې راټول شو. زمونږ دا کم ژمن ملګري چې دي، متحد ملګري چې دي، دې کار ته به ادامه ورکوو، کوشش به دا کوو چې ټولنې ته هم د دې دغه وغځو.
د لور تحریک غړي وایي چې که د لور په پیدایښت د زوی د پیدایښت عمره خوشحالي وکړی شي، ټولنه به د یو مثبت بدلون په لور روانه شي چې په نهایت کې به د ښځو ټولو حقونو ته پام اړول شوی وي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ادبیاتو په برخه کې د نوبل سګنۍ جایزه د بیلاروس نامتو لیکوالې او خبریالې سویتلانا الکسیویچ ته ورکړل شوه. د سویتلانا د اثارو په باره کې زموږ همکار سلطان محمد سرور له الکساندر لوکاشوف سره چې د بیلاروس د څانګې مشر دی مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
میرمن الکسیویچ د نوبل د جوایزو د کمیټې لخوا ځکه د دغې نړیوالې جایزې مستحقه وګڼل شوه چې ډېرې زړورې لیکنې کړي او سخت زیار او زحمت یې ګاللی دی. هغې دوه کتابونه د دوهمې نړیوالې جګړې، یو کتاب د چرنوبیل د اټومي ناورین او د زینکی بایز په نامه یو کتاب په افغانستان کې د شوروي اتحاد د عسکرو او منصبدارانو او د هغوی د میندو د خاطراتو په هکله لیکلی دی. زینکی بایز د هغو عسکرو او منصبدارانو د سترګو لیدلی حال او کیسې بیانوي چې په 1980 کلونو کې د شوروي اتحاد لخوا د افغانستان جنگ ته استول شوي وو. په سټوډیو کې ما سره د ما همکار الکساندر لوکاشوک د بیلاروس د څانګې مشر میلمه دی. ښاغلی لوکاشوک، زه تاسو ته او د تاسو له لارې میرمن الکسیویچ ته د دغې لویې جایزې مبارکي وایم. زینکی بایز څه معنی؟
السلام علیکم، thank you for inviting me.
مننه چې زمو را بللایم. زه په 1990 کال کې دغه کتاب ناشروم. زه هغه مهال په بیلاروس کې د انتشاراتو دی وی لوی مؤسسې مسؤل مدیروم. تاسو په هغه چې هم دغه پښتنه هغه مهال ډیرو کسانو هر هغه کس چې ما پیژندل موږ کړی و چې زنګی بایز اتمانه سره لدې چې د افغانستان جنگ لس کاله جریان درلود خو خلک دومره ترې خبر نه وو. زنګی بایز توری یا په اصلي ژبه سنگیوی ایمال چې د همدغه لیکوال سویتلانا الکسیویچ لخوا اختراع شوی دی، معنی دی اردو هغه تابوتونه چې له جستو جوړ شوی دی. د هوا عسکرو جسدونه چې په افغانستان کې وژل کېدل ځکه د جستو په تابوتونو کې ایښودل کېدل چې په دې هېواد کې هوا ډېره ګرمه وه، او بیا په الوتکو کې چېرته چې د دوی میندې اوسېدې ماسکاو، منسکیف او یا تاشکند ته انتقالېدل. نو دا د افغانستان په جنګ کې د وژل شوو هلکانو لپاره مترادفه کلمه ده.
In Afghanistan.
اوس چې میرمن الکسیویچ د نوبل جایزه وګټله، د دوی کتابونه به لا ولوستل سي، تاسو څه فکر کوئ چې زنګی بایز کتاب د افغانستان په هکله یو لوستونکي ته څه تصویر وړاندې کوي؟
It's a good question, but I must say that
دا ښه پوښتنه ده، خو زه ویلی شم چې په شوروي اتحاد کې د لومړي ځل لپاره ډېر کسان په دې پوه شول چې دغه جنګ واقعا څومره پراخ او بېرحمانه و. د لسو کلونو په موده کې ډېر کم کسان پوهېدل چې په واقعیت کې په افغانستان کې څه تېرېږي. آزادې رسنۍ نه وې، آزاد تلویزیون نه و، تبند آزاد اروپا، آزادې راډیو اورېدل کېده، همدومره او بس. نو په اول قدم کې د دغه کتاب خپرېدو لوستونکو ته له واقعاتو پرده پورته کړه. شوروي اتحاد به ویل چې یو شمیر محدود قطعات د انټرناسیونالیستي تعهداتو لپاره افغانستان ته استول شوي دي، خو هیڅوک نه پوهېدل چې دا څومره بېرحمانه جنګ و. نو دا لومړۍ لویه مسئله وه. دوهمه رازم ستاسې پوښتنه ده چې دغه کتاب د بیلاروس خلکو او لوستونکو ته د افغانستان څه ډول تصویر وړاندې کوي. دوی افغانستان د دغو عسکرو له سترګو ویني. لومړی دا چې دغو عسکرو بیا موندل چې په افغانستان کې ژوند مختلف و.